السلام علیکم خوږو اوریدونکو، ستړي مشې د مشال ریډیو د دې غړې په خبرونه کې زه منور شاستا سو قربایم. دا وخت په پیښور کې د مازیګر سلور بجې شوې دي. په دې خبرونه کې به واوري چې د افغانستان د ننګرهار ولایت چارواکي وایي پاکستانی ځواکونه یې د ګوشتې ولسوالۍ کې بریدونه کوي، او د لیبیا نه ګیر شوې 3500 پاکستانیان په خیریت سره خپل هیواد ته ستانه شوي. په دې خبرونه په سر کې به د فرخنده وزیر نه د دې ساعت تازه خبرونه واورو.
د لیبیا ولسمشر معمر قذافی ویلی دی ولس ورسره ډیر امینه کوي او واک به نه پریږدي. بلخوا په لیبیا کې د خراب حالاتو له وجې یو شمیر پاکستانیان خپل هیواد ته ستانه شوي دي. د پاکستان حکومت یو ځل بیا د پټرولو د قیمتونو د زیاتوالي فیصله کړې ده. د قبایلی سیمې خیبر نه د خاصدارو پر ځای سلور کارکونکو نامعلومه وسوالو تختولې دي، او د نړیوال کرکټ کپ په ترڅ کې د سریلانکا او کینیا ترمنځ په کولمبو کې لوبه روانه ده. د خبرونو تفصیل په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر سوسان رایس وای د لیبیا د ولسمشر لخوا په مطبوعاتو کې شوی ورستۍ سرګندونې د ښکارا کوي چې معمر قذافی د حقایقو نه سمره به خبره ده. قذافی د بی بی سی او ای بی سی ټلویزیونونو سره په یو مرکه کې تیر ورځ ویلی وو د لیبیا ټول خلک د هغه سره مینه کوي. دی وای
They love me, all my people with me. They love me all.
دوی لما سره مینه کوي. زما ټول ولس لما سره دی. دوی لما سره مینه لري، او دوی به زما د ساتنې لپاره خپل سرونه قربان کړي.
په لیبیا کې د قذافی خلاف د خلکو مظاهره روان دي، او په ملګرو ملتونو کې د امریکای سفیر سوسان رایس دا هم ویلي په دغه خبرو کې داسې ښکاری قذافی ځان د حالاتو نه به خبره ساتلې.
It sounds just frankly delusional and when he can laugh in talking to
the امریکای لخوا دا سرګندونه په داسې حال کې مخه تراغلی چې امریکا خپل جنگي الوتکه او بیړۍ د لیبیا سرحد ته نږدې کړي، او د قذافی دیشت بلیون اساسي هم کنګل کړي دي. په همدې حال کې د امریکا د بهرنو چارو وزیر هیلری کلینټن د لیبیا په ولسمشر معمر قذافی غږ کړي چې نور د هغه د اقتدار د پریښودلو وخت را رسیدلی، نو هغه باید د نور تشدد او نور ځړنه بغیر واک پریږدي. بل پلور ریپورټونه وایي د ګل پورس هم د لیبیا د پولیسو لخوا پر مظاهره کوونکو د ډزو له امله یو شمیر خلک وژل شوي او ژوبل شوي دي. د لیبیا نه نن د پاکستانیانو په دویمه قافله کې 100 کسان لاهور ښار ته رسیدلي دي. د تیر ګل پورس 100 کسان د ترکی د هوایي کرخې له لارې پاکستان ته واپس شوي وو. دغه کسانو د لاهور په ایرپورټ خبريالانو ته وویل په لیبیا کې یو شمیر پاکستانی یان لا بند پاتې دي، او د پاکستان سفارت هم ورسره پوره مرستان نه کوي. د پاکستان حکومت په یو تازه فیصله کې د پټرولو بې نږدې 10% لوړې کړې دي. حکومتي چارواکي وایي دا فیصله په نړیوالو منډایو کې د تیلو د بېو د لوړوالي له وجې مخې ته راغلي ده چې خلکو پرې سخته ناخوښي خوډلې. حکومت سلور میاشتې وړاندې هم د پټرولو د لوړو بېو اعلان کړی وو، خو وروسته د مخالفه سیاسي ډلو د فشار له وجې وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د بېو د لوړوالي فیصله واپس اخیستې وه. د پښتونخوا صوبې د مردان ضلع په لونخوړ سیمه کې د جنکو په یو کالج نامعلومه وسوالو د لاسي بمونو یو برید کړی چې پکې د مردان د ډي سي او د وینا تر مخه 11 جنکې ژوبل شوې دي. د دغه کالج پرنسپل مشال ریډیو ته وویل ژوبل زده کوونکي هسپتال ته رسول دي. د قبایلی سیمې خیبر د جمرو تحصیل علي مسجد سیمینا ناصرګند وسروالو د خاصدارو ځواکونو پر ځای ډیوټي کوونکي سلور کسان تختولې دي. د مشال خبريال فرهاد شنواره تفصیل راکوي.
د خیبر پولیټیکل ایجنټ د دفتر د وینا تر مخه دا تنان هغه محل و تختول شول چې کله دوی د جمروت په علي مسجد سیمه کې د غلنې په چوکۍ کې د خاصدار ځواک په ځای ډیوټي تر سره کوله. نصرګند تنانو په یو گاډي کې واچول او نامعلوم ځای ته یوړل. د ذکر وړ ده چې په قبایلی سیمه کې د خاصدار ځواک په ځای ولسی وګړي هم ډیوټي کولای شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. په افغانستان کې میشته نیټو ځواکونه وای ایران د افغان حکومت خلاف جنگیدونکو اورپکو ته وسلې ورکوي. د امریکایي ځواکونو یو مشر اډمیرال ګریګوري سمیت وای ایران یاغیانو ته په محدوده پیمانه ګولۍ، لاسي بمونه، د وړو بمونو پرزی او پی آر جی راکټونه ورکوي. هاغلی سمیت چې په افغانستان کې د نیټو د ځواکونو مرستیال کمانډان دی وایي په افغانستان کې نړیوال ائتلافي ځواکونه د افغانستان په خاوره کې ایرانی فعالیتونه په محتاط توګه څاري. او وروسته خبر دا چې د کرکټ ته نړیوال کپ په سیالو کې نن د سریلانکا او کینیا د لوبډلو ترمنځ په کولمبو کې مقابله روانه ده. کینیا ټاس ګټلې او دوه لوبغاړي تر دې دمه اور شوي دي او په دیرشت اورونو کې نه نوي رنزونه جوړ کړي دي. خبرونه ختم شول.
قدر من اوریدونکو د مشال ریډیو په خبرونه کې مو د فرخنده وزیر نه خبرونه اوریدل. د رواني غړې په خبرونه کې به د دې خبرونو تفصیل درکو. د لیبیا نه درې نیم سو غیر شوی پاکستانیان په خیریت سره خپل هیواد ته را رسیدلی دي. دوی وایي
میرا نام وسیم ہے، کافی زیادہ اکثریت پاکستانی زمانوں وسیم دے اور دا وقت پاکستانیان پا لیبیا کی موجود دی او حکومت دا حقوی لپاره ہی سہلے زلے نکوی.
د ملګری ملتونو د بشری حقوقو د شورا په لیبیا کې د تشدد غندنه کړې ده. امریکا وایي په لیبیا کې د تشدد د پیښو ذمہواری په قذافی او د هغه په حکومت راځي. او د ننګرهار ولایت چارواکي او ځای خلک وایي پاکستانی ځواکونه یې په سیمه کې بریدونه کوي. دا او نور رپورټونه هم لرو او د دې غړې په اخیری برخه کې به واورې د جنگ زپلی خلکو حال پر ما ستیر شو وتنه. مشال ریډیو سره اوسئ. قدر من اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو نه ساته خبرونه لری. مشال ریډیو تاسو لپاره هر ورځ په پښتو ژبه د پیښور په وخت سهار د 9 بجو نه خپل خبرونه پیل کوي او تر ماخام شپږ بجو پورې دوام لري. او اوس راځو د دې خبرونه اولنی خبر ته. په لیبیا کې غیر درنیم سو پاکستانیان د ترکی ایرلاین د خصوصي الوتکې د لارې بیګا او نن سهار ملک ته رسیدلی دي. په دې خلکو هلته څه سختې تیرې شوې دي او په لیبیا کې د پاکستان سفارتخانې ورسره څومره مرسته کړې دي په دې اړه د اسلام آباد نه د مشال ریډیو خبریال احمد الله دا رپورټ را لېږلې.
په لیبیا کې د ګیرشو پاکستانیانو ملک ته دوستانه دو سلسله شروع شوې ده او د لړکی د بیگانا ترنن سهارا درې نیم سو پاکستانیان ملک ته را رسیدلی دي. د غیر ملکی پرایویټ کمپنی سره کارکونکي یو سلو اویا پاکستانیان بیگا او یو سلو اتیا تنان نن سهار ترکی ایرلاین د خصوصي الوتکې د لارې ملک ته را ورسېدل. د لاهور هوایي ډګر ته پر را رسیدو د کسانو د شکرانې مونږ ادا کړو. په دې موقع د دې خلکو په لوی شمیر کې خپل خپلوان هم په هوایي ډګر موجود وو او د دوی تو دھر کلے وکڑو. مشال ریڈیو سرا خبروں کے راستنی دن کی کسانو پا پاکستانی حکومت او لیبیا کے پاکستانی سفارت خانے سخت ٹکون وکڑل او وی ویل چی سفارت خانہ حغلتا گرشوی پاکستانیانو سرا ہیچ قسم رستے نکوی.
میرا نام وسیم ہے، کافی زیادہ اکثریت پاکستانی زمانوں وسیم دے او دا وقت پا لویش میر کے پاکستانیان پا لیبیا کے موجود دی او حکومت دا حقوی لپا رہی سہل زلی نکوی. زمان خو دا خوش قسمتی وا چی مونگ یو پرائیویٹ ادارے سرا کار کولو او حقوی رولے کلو او کچری مونگ دا ایم بی سی پتم او نو لکه د نور پاکستانیانو غونډه به مونږ هم حلته گیرو.
شہزاد بہت مشکل ہے، وہاں پہ کچھ کھانے کا انتظام نہیں ہے.
زمانوں شہزاد دے او هغلتا مونږ ته ډیر مشکلات را مخه تو د خوراک څخه هیڅ انتظام نشتا. د تپوس کولو والا مو څوک نو ډیر زیات حالات خراب دي او هر وخت برا سره دا یره وا چې څه چل را باندې ونشي او چې کله به مونږ سفارت خانه سره تماس نیولو نو رابطه به مونږ نکیدله ځکه چې خراب حالات لوجه ټلیفونونه بند وو او په سړکونو باندې ځای په ځای فوز ولاړو نو سفارت خانے تا تللے هم نشو.
حالات بہت خراب آن دی، بہت ڈنے مار دی.
حالتا حالات خراب ہو، دیر و حل ٹکول روانو، دا خوراک سا خاص انتظام نو، دیر لوگا متیرہ کرے دا، او چا سر با هم سو نو نور خلقو باتے پزور اغستل، بس دا اللہ شکر دے چی منگ پا خیر خیریت سر راخلو.
دا خارجہ دفتر پا یو بیان کے ویلے شوی دی چی لیبیا کے گرشوی پاکستانیان ملک تا دراستنولو لپارا دا پاکستان سفارت خانہ خپل حل زلے کوی او دے لڑکی منگ دا لیبیا گاونڈی ملکونو سر هم پا تماس کیو چی کوم یو د پاکستان وګړې د ملکونو تتللې د هغه سره کومک وکړو، خو د دې کسانو او نورو غیر شو پاکستانیانو سره د سفارتخانه لخوا مرسته نه کول تورونو په حق لا چې د خارجه دفتر ترجمانه تهمینه جنجو نه مو پختل، نو هغه ویل چې سفارتخانه خپل پوره کوشش کوي خو ټول پاکستانیانو ته په داسې حالاتو کې په وخت رسیدل ممکن نه دي.
لیبیا یو ډیر غټ ملک دی او یو شمیر پاکستانیان د لیبیا په مختلف ځایونو کې میشته دي. په داسې حالاتو کې هر یو پاکستانی ته رسیدل ډیر مشکل دي، خو چې کوم خلک امبیسی سره رابطه کوي نو زمونږ د امبیسی دا کوشش وي چې د هغې سره پوره مرستې وکړي شي. د دې نه علاوه امبیسی په خپله توګه هم پاکستانی وګړو سره د ټلیفون، پیغامونو او ایمیل د لارې رابطه کوي. موږ ته دا معلومه ده چې هغلته میشته خلک د امبیسی نه ډیر شکایت لري، خو لیبیا کې د حالاتو ټولو ته معلومه ده. هغلته ټول نظام ګډوډ دی، خو بیا هم د امبیسی دا کوشش دی چې ټولو پاکستانیانو ته ورسی.
د خارجه دفتر لخوا قائم کړی شوی ټاسک فورس تر مخه چې لیبیا کې قریبا 13,000 پاکستانیان ژوند کوي، کوم کې چې 2,000 په مستقل توګه میشته دي او پاتې د مختلف کمپنیانو سره کار کوي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
قدر من اوریدونکو، د دمه وړاندې مو ریپورت کې واوریدل چې 350 پاکستانیان د لیبیا نه په خیریت سره خپل هیواد ته راستنه شوې دي او حکومت د نورو پاکستانیانو د رئیسلو لپاره هم یو ټاسک فورس جوړ کړی دی. د یو شمیر هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو پرون د سویټزرلند د جنیوا په ښار کې د ملګری ملتونو د بشري حقوقو د شورا د 14مې غونډې پر مهال په لیبیا کې د تشدد غندنه وکړه او په دې هیواد کې په سولې زتوګه په واک کې د بدلون په اړتیا زور واچو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن د غونډې ته ویل چې په لیبیا کې د تشدد پلا په کار ده چې په کرنل قذافی او د هغه په ملاتړ واچول شي. نوموړی د ایران په حق له خبرو کې ویل په کار ده د تهران خلک هم د حق ولري چې به لویر جون وکړي. د دې غونډې په اړه درته نور تفصیل زموږ همکار هارون باچا په دې ریپورت کې وړاندې کوي.
د سویټزرلند په ښار جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا د 14مې غونډې پر مهال راپورونه وایي چې د لویدیځو هیوادونو خارجه وزیرانو د لیبیا په حکومت مخالفه مظاهره چانو د ولسمشر معمر قذافي زور زیاتې کول په سخت وغندل او له نوموړي په کلکه وغوښتل چې د حکومت د واک اختیار د یو سوله ییز انتقال په مخ کې د خنډ نه جوړیږي. دغه ځانګړي کانفرنس ته په خپل وینا کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیرې میرمن هیلری کلینټن د لیبیا حکومت د خپل اولس د جایزو حقونو د چکولو په تور تورن کړل او وی ویل
کرنل قذافی اند ذوز اراوند هیم مست بی هیلد اکاونټبل فور دیز اکټس.
له کرنل قذافی او دغه پلویانو باید د غوی د هغو کړنو حساب واغسل شي چې په کولو سره له نړیوال قانون او هم له ټولنیز اخلاقو سرغړونه کړې ده. د خپلو دغو فعالیتونو له کبله هغوی د حکومت کولو قانوني حق له لاسه ورکړی دی چې پترس کې د لیبیا خلکو خپل دریځ په واضح توګه مخې ته راوړی دی. اوس وخت راغلی دی چې قذافی باید لاړ شي، همدا اوس، پرته له نور تشدد کولو او له ځنډ کولو.
Now. Without further violence or delay.
میرمن کلینټن د کانفرنس له ګډونوالو غوښتل چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په سازمان کې د لیبیا حکومت د نمائندګۍ د ختمولو د پریکړې ملګرتیا وکړي.
The United Nations General Assembly should vote to accept the recommendation.
د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې باید د رائے ورکونې پترس کې د بشري حقوقو له شورا څخه د قذافی د حکومت نمائندګۍ معطل کړي شي. هغه حکومتونه چې په خپل اولس ټوپک چلوي نشي کولای په دې خونه کې ځای ولري.
Turn their guns on their own people have no place in this chamber.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه د هغه حکومت په هغه ټولو لارو چارو غور کوي چې سرنګ او کول شي د نړیوالې ټولنې په مرسته لیبیایي حکومت په مظاهره کوونکو له زور زیاتی څخه رامني کی. نو موږ په عرب او افریقایي هیوادونو کې راولاړو شوی ولسی بلو ته اشاره وویل چې د امریکا حکومت د خلکو د زیات نمائنده او جواب ویونکو حکومتونو لرلو د غوښتنو ملاتړ دی او زیاته کړه
without meaningful steps toward representative accountable.
له هغه ځخناکو اقداماتو پرته به چې مخه یو حساب ورکونکې او رون حکومتي او اقتصادي نظام ته لار هوارول وي، د خلکو د غوی د سیاسي مشرانو ترمنځ واټن نور هم سیوا او بے ثباتی نور هم ډیر شي. د کرنل قذافی په سیر هغه مشران چې خپل خلکو ته د آزادۍ او موقع په لاس نه ورکوي په پای کې هم د هغو ناکرارۍ او د زیاتېدو لامل وګرځي چې د دوی ترې ویره
کیږي.
میرمن کلنټن د ملګرو ملتونو غونډې ته د وینا پر مهال په ایران کې د بشري حقونو په خراب صورتحال هم اندېښنه ښکاره کړه او له ملګرو هیوادونو یې وغوښتل چې دغه مسلې ته هم جدي پاملرنه وکړي. د ملګرو ملتونو کانفرنس ته په خپله وینا کې د اروپایي ټولنې د خارجه چارو د څانګې مشرې میرمن کیتھرین اشټن هم د بنیادی انساني حقوقو ارزښت په ګوته کړل او ویل
Sometimes the European Union is accused of trying to export so-called European values.
ځینو وختونو کې اروپایي ټولنه په نورو هیوادونو کې د اروپایي قدرونو د لاګو کولو په کوشش ګرمول کیږي. زه دغه تورونه ردوم. د آزاد وینا راغونډېدو انصاف او برابرۍ حقونه یوازې اروپایي حقونه نه دي بلکې دا نړیوال حقونه دي. مونږ باید چرې هم د دې غلط فهمۍ ښکار نشو چې ګنې د نړۍ د نورو ځایونو خلک د خپلو دغو حقونو خوندي کولو په لړ کې کم لیواله دي. میرمن اشټن هم دغه راز زیاته کړه اروپایي ټولنه هڅې کوي په لیبیا کې د بشري اړتیاو جاج واخلي تر څو د بیړنیو مرستو رسولو پلانونه عملي کړل شي. هارون باچا، مشال ریډیو، واشنگټن ڈی سی.
دا مشال ریډیو دا
قدر منوریدونکو تاسو د مشال ریډیو نه ساته خبرونه اوري. د افغانستان د ننګرهار ولایت د ګوشتي ولسوالۍ خلک او ځای چارواکي وای چې د تیرو درې ورځو راهیسې پاکستانی ځواکونه په یاد شوې سیمه کې هوایي بریدونه کوي. په دې اړه د معلوماتو لپاره زموږ همکار مجید بابر د پاکستانی پوځي چارواکو سره هم خبرې کړې او دا ریپورت یې تیار کړی چې تاسو یې اوریدو ته رابولم.
په افغانستان کې د ننګرهار صوبې د ګوشتي ولسوالۍ خلک وایي چې د تیرو درې ورځو راهیسې پاکستانی سرحدي پوځونه د دوی په کورونو پرله پسې توغندي وروي او هوایي بریدونه کوي چې لامل یې 450 کورنۍ د دغه سیمو نه په کډه کولو مجبور شوې دي. د سیمې یو استوګن په دې اړه وایي د سیمې یو بلتن اویل چې د ګوشتي ولسوالۍ سیمه لوړو غونډیو او تپو نه جوړه ده او تور لګوي چې د پاکستان پوز د داسې قسمه بریدونو لوجي لګي لګي سیمې نیسي او دا قسمه بریدونه د پاکستانی سرحدونو د غزولو یو حصه ده. دی وایي د ننګرهار صوبې د سرحدي پولیسو یو چارواکی جنرال حمید الله امرخیل په دې اړه وایي چې دوی د دغه بریدونو نه خبر دي او د لوړ پوړو چارواکو له طرفه د هدایاتو په انتظار دي. د زیاتوي چې په دې اړه چې کله مشال ریډیو د پاکستانی پوز د نشریاتو د ادارې ISPR ډایرکټر بریګیډیر سید عظمت علی نه وپوښتل چې په مشرقي افغانستان کې د ننګرهار د ګوشتي ولسوالۍ سیمه کې میشت خلک او ځایي چارواکي وایي چې پاکستانی پوځونو د درې ورځو نه په دغه سیمه کې بریدونه کوي. نو بریګیډیر سید عظمت علی دغه تور رد کړو او ویل
مونږ ته د یو بل ځینې هم داسې خبرونه را رسیدلې دي خو تر دا مهاله داسې څه قسمه خبره نشته. مونږ په دې اړه لګیا یو معلومات معلومات راټولو او هلته چې په سیمه کې زمون کوم خلک دی هغوی نه هم معلومات اخلو. په دې کې به لږ وخت لګي خو داسې څه قسمه خبره نشته داسې نه دي شوي ځکه چې مونږ په دغه سیمه کې ډېر احتیاط نه کار اخلو خو مونږ بیا هم په دې اړه معلومات راټولو. نن سهار هم په دې اړه چا په دې لړ کې پوښتنې کړې وې او هغه وخت چې کله مونږ د دې پیښې پلټنې وکړې نو په سیمه کې زمونږ سرچینو وویل چې داسې هیڅ قسمه خبره نشته او مونږ سره په دې لړ کې افغانستان هم لا په سرکاري توګه کوم اړیکه نه ده ټینګه کړې.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ د ډیورنډ کرښه څه باندې 2000 کیلومتره اوږده او کاږه وګه ده او مخکې هم څو څو واره د دواړو هیوادونو ترمنځ داسې قسمه پیښې شوې دي او دې سره سره په یو بل د دغې کرښې د خلاف ورزۍ تورونه هم لګول کیږي.
د مجید بابر رپورټ مو اوریده.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیری.
قدر من اوریدونکو ورزو ایران ته د ایران حال اخلو. یوې ایرانی وی پانې داسې رپورټونه ورکړي دي چې پرون حکومت مخالف لیډران میر حسین موسوی او مهدی کروبی د ایران حکومت په بندیخانه کې اچولې دي. دا په داسې حال کې ده چې د دواړو مشرانو نن په هیواد کې د حکومت مخالفه مظاهرو اعلان هم کړی وو. په دې اړه نور تفصیل لپاره یو دمې وروسته تاسو ته راځو. د ایرانی حکومت مخالفه ویبپاڼې کلیما پرون داسې رپورټونه ورکړي وو چې ایرانی حکومت د حزب اختلاف مشران میر حسین موسوی او مهدی کروبی چې د وړاندې نه په خپلو کورونو نظر بند وو پرون په داسې وخت په جیل کې اچولی دي چې نن یې په هیواد کې د حکومت مخالفه مظاهرو اعلان کړی وو. رپورټونه زیاتوي چې د دواړو مشرانو ترڅنګ د دوی میرمنې زهرا رهناورد او فاطمه کروبی هم ورسره په جیل کې اچولې شوې دي. هلته په فرانس کې د امیر حسین موسوی او سلاکار امیر ارجمند د مشال ریډیو ایرانی څنګه سره د خبرو پر مهال د دغه رپورټونو تصدیق کړی دی.
پیش از دو هفته هستش که مقامات حکومتی ایران
د دو هفتو نه ایرانی حکومت موسوی او کروبی په داسې حال کې ساتلی دي چې د هغوی په اړه څوک هم معلومات نه لري. د هغوی په اړه بیلابیل خبرې کیږي خو زمونږ د معلوماتو تر مخه موسوی او کروبی سره د خپلو میرمنو د حشمتیا جیل ته منتقل کړی شوی دي او دا باوري معلومات دي.
بلخوا
د ایرانی حکومت یو ناسرګند چارواکي د دې رپورټونو تردید کړي او ویلي دي چې دغه دواړه مشران اوس هم په خپل کورونو کې دي. د ایران یو خبريال شهرام رفیزاده وایي چې په ایران کې حکومت مخالفه غورځنګ گرین مومنت باندې بعد د حکومت د دې ګامونو ډیر اغیز نه وي بلکې وخت په وخت بعد د حکومت واکمنی هم ننګول کیږي.
در 25 بهمن امسال هم باز با آقای موسوی و کروبی اجازه ندادن که در راه
د فروری په 14 نیټه موسوی او کروبی د حکومت مخالفه مظاهرو کې د ګډون نه منع کړی شوی وو خو بیا هم موږ کتل چې په دغو مظاهرو کې ګڼ شمیر خلکو برخه اخیستې وه. گرین موومنټ به په ښه توګه جاری وي او د خپلو مشرانو په غیر موجودګۍ کې به هم مظاهرو ته دوام ورکړي او همدغه د دې غورځنګ لویه کامیابي ده.
بدون رهبری هم میتونه فعالیت و اعتراضات خودش رو ادامه بده.
در از امریکا هم په ایران کې د حکومت مخالفه مشرانو د نیولو غندنه کړې او د ایرانی حکومت نه د دوی د زر تر زره خوشی کولو غوښتنه کړې.
زمونږ د ویب پاڼې اډرس ته
www.mashalradio.com.
مشال ریډیو مونږ دا سلیکو
mashalradio.com.
قدر من اوریدونکو و موریدل چې مشال ریډیو یو خپل ویب پاڼه هم لري او هم په دغه پتا www.mashalradio.com باندې تاسو دغه هم کتلی شئ. د مردان ضلع لونخوار سیمې ګل میره کې ناسرګند وسلوالو د جنکو په یو کار لاسي بمی بریدونه کړی دي. چارواکي وای په دغه پیخه کې 12 طالب علمان جنکې زخمی شوې دي. د دې پیخې په اړه نور تفصیل د مشال ریډیو خبريال غلام غوس په دې رپورت کې اورو.
نامعلومه کسانو د مردان په لونخوار سیمه کې د جنکو په ډیګری کالج 2 لاسي بمونو سره بریټ کړی دی چې پکې د مردان د ډي سي او محمد عادل د وینا سره سم ولس جنکی جوبل شوی دی. دا چې د پیخه سرنګ را مخې ته شو په دې لړ کې ډي سي او محمد عادل مشال ریډیو ته وویل
دا کالج لوګان کې اوسې نه ګل میرا وتې دې دې کو کالج دا هلته دې دا سو اغلی دی سو تخنیکال غری او دا دې دې غلی دې هغه سره چې کبه ولې دې نه کې ځخدان شي دې او حالت په کې خراب دې نو کې تاسو
دا چې د دې پیښه نه پس پسیمه کې څه صورتحال لې په دې لړ کې ډي سي او محمد عادل زیات کړه
دسیمی سرگرال چکچار تے زور یہ گیشے پر موقع بانی اور داغین علاوہ سے کم دے منگا پا سپتلن کے مجل سے ڈیکلیر کرے رہا ردیتا سے کم دے دوسیو اسپتال کے اور دنسی اسپتال کے اگر ابھی غور کی گی علاجی کی گی فری افکاس تو منگا ہوئی تا ہدایت کر کلی دی کہ مجھے علاج کے مکمل علاجی تے اور اس کے سم فلسفہ مجھے جوانا ناخر
ڈی سی او محمد عادل مشال ریڈیو تدا ہوں موائل چې د دې پیښې پر مهال په لونخول ډیګري کالج کې د کالج نه فارغ شوي جنکو لپاره پارټي روانه وه چې دا پیښه را مخې ته شوه. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
قدر من اوریدونکو، وام اوریدل چې په لونخوار کې د جنکو په کالج یو لاسي بمی بریت شوی دی چې په کې 12 طالب علمان جنکی زخمی شوی دی. دا چې په دغه پیښې په اړه باندې د کالج پرنسپل د سترګو لیدلې حال څنګه بیانوي؟
دوران
د لونخوار د جنکو د کالج پرنسپل چې په دغه کالج باندې شوی د لاسي بمی بریدونو د سترګو لیدلې حال یې راکو.
مشال ریډیو ستاسو د زړونو غږ.
قدر من اوریدونکو، تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ او دا وخت یو نړیواله مطبوعاتي کتنه لرو. برتانوي ورسپانې ګارډین په خپل یو مقاله کې ویلي دي چې پاکستان کې ترهګرۍ او ځانمرګي بریدونو د ماشومانو په نفسیاتو ډیر اغیز کړی دی او دوی اوس په خپل لوبو کې د ځانمرګي بریدونو حرکتونه هم کوي. په دې اړه نور تفصیل د ګولیا اسناورو.
د برتانی ورسپانې ګارډین خپل یو مقاله په انټرنیټ خپور شوی یو ویډیو چې پښتانه هلکان د ځانمرګي برید ډرامه کوي لیکلی ده. د مقالې لیکوال ډیکلن واش لیکي چې د پښتنو ټولنې کې په ماشومانو د ځانمرګي بریدونو دومره اغیز کړی دی چې اوس دوی په خپل د دې مظاهره کوي او دا په ماشومانو نفسیاتي اثر دی. لیکوال د پاکستان لپاره د ماشومان یو ادارې مشري سلمہ جعفر د خلیلی کی چې دا د اندېخنې وړ خبره ده چې ماشومان پر ځای چې د ځانمرګي بریدونو ته بد وای دوی لخپله د دینه خوند اخلي. سلمہ جعفر زیاتوي چې چری په دغه سیمه کې تشدد چې اوس یې نمایشي بڼه خسته ده ختم نشي نو دا به روان وختونو کې د دوی د ژوند برخه جوړ شي. لیکوال ډلکن واش د احسن مسعود چې دا ویډیو په فیسبوک خپره کړې ده لیکي چې دا ویډیو کې دی شي چې د افغانستان خوص ولایت کې جوړ شوی وي او دوی زکه خبره کړه چې د دوی په فکر دا خوندور ویډیو و. لیکوال لیکي چې ویډیو د یو حقيقي منظر په شان خودل شوې ده چې په کې ځانمرګي بریټ کون کې او اغیزمن دوه ماشومان دي. لیکوال ځاتوي چې په پاکستان کې د تشدد پیښو نه زیات ماشومان اغیزمن شوي دي که په سواد کې وي، وزیرستان کې، پېښور کې او که هغه د اسلام آباد سور جماعت کې دي ټولو کې ماشومان اغیزمن شوي دي. لیکوال ډلکن واش لیکي چې په ماشومانو کې د تشدد رجحان پړه په مدرسو اچولي شي خو په پاکستان کې د سرکاري سکولونو نظام هم د دې لوی ذمہ دی. د مقالې په پای کې لیکوال د پاکستان یو کارپو فسی زکا د خلیلی کی چې په ویډیو کې سرګند ده چې ماشومان په خپل چاپیریال کې چې څه ګوري هغه په ویډیو کې خود لیدي.
پلوشه په تیرو او روانو حالاتو کې د پښتنو خزو ژوند ته کتنه کوي.
څو کوم دغه بعد ورځ راوته ما وېڅ درک ونی لګي
او د قبایلی میرمنو د ژوند حال در کوي
او دونه مظلوم چې په خیم پولې وکړلې
دغه حالات هو دوی د خپل کلو او کورونو نه په کړه کولو مجبور کړي.
نور په کراچۍ دا مور په ډر اسماعیل خان دا او خنیو د بل نه داسې ورکه شمیر
پښتنې د دغه حالاتو سره مقابله کوي.
زمونږ لاګانې مخکې هم دوی مضبوطې کړې دي او دغه ښځو اوس هم غواړو چې په دې دومره سخت وخت کې هم دوی را مخکې شي.
شورو او زیارت اورېدل یې مه هېروئ.
قدر من اوریدونکو دا وخت په پیښور کې د مازیګر سلور نیمه بجې دی. نو راځي چې د فرخنده وزیر نه د دې وخت تازه خبرونو لنډیز واورو.
لیبیا ولسمشر معمر قذافی ویل دی ولس ورسره ډیر امینه کوي او واکبا نه پرېږدي. بلخوا په لیبیا کې د خراب حالاتو لوجه یو شمیر پاکستانیان خپل هیواد تستان شوې دي. د پاکستان حکومت یو ځل بیا د پټرولو د قیمتونو د زیاتوالي فیصله کړې ده. د قبایلی سیمې خیبر نه د خاصدارو پر ځای سلور کارکونکو نامعلومه وسلوالو تختولې دي او د نړیوال کرکټ کپ په ترڅ کې کینیا د سریلانکا خلاف په 15 اورونو کې 114 رنز نا جوړ کړی او درې لوبغاړي او شوې دي.
دا وا فرخنده وزیر چې تاسو ته د خبرونو سرټکی وړاندې کړل او اوس راځو د خبرونې باقی پاتې برخه ته. د پاکستان حکومت د پېټرولیم مصنوعاتو په نرخونو کې د 9.9% پورې زیاتوالی کړی دی چې ورسره د پېټرولیم مصنوعاتو په نرخونو کې د 7.8 روپو پورې اضافه شوې ده. د پېټرولیم مصنوعاتو د نرخونو د زیاتوالي له امله په پاکستان کې خلک د کومو ستونزو سره مخ شوي دي؟ په دې اړه حال اورو د اسلام آباد نه د مشال ریډیو خبریال ریاض مساخیل په دې رپورت کې.
اسلام آباد کې یوې خبری غونډې ته د خطاب په وخت اوګراویان جواد نسیم او ایچ نړیواله منډې کې د تیلو نرخونه د 2.5 کالو تر ټولو اوچت کچ باندې ولاړ دي او حکومت د تیرو 3 میاشتو راسې په دې نرخونو کې هیڅ قسمه اضافه نه ده کړې. نوموړي وایي چې اوس هم دا اضافه د نړیوال مارکیټ په نیز ډېره کمه ده. جواد نسیم زیاتوی
0.4% بڑی ہے جبکہ پاکستان میں یہ 9.9% بڑھائی گئی ہیں. باقی سارا جو اس کا ایکسپینس ہے وہ حکومت بیئر کر رہی ہے.
نڑیوال منڈی کے دو تیلو نرخونو کے 3.4% اضافہ شویدا ولی پاکستان کے صرف 9.9% زیات والے کڑے شویدے. نور بوجھ با حکومت برداشت کوی. دا اضافے ترمخا دا پیٹرول نرخ 2.3 روپے دا ڈیزل نرخ 2.6 روپے او دا خاور تیل نرخ 2 روپے زیات شوه دی او دا به د ډومبای مارچ نه عملی وی. تیر 3 میاشتو کې حکومت 14 اربع روپو بوج برداشت کړی دی او د مارچ میاشت کې به هم 15 اربع روپی بوج برداشت کوي.
بلخوا د گاډو مالکانو او ترانسپورت اتحاد دا اضافه مسترد کړی دا او وایي چې د دې اضافه وروستو دوی کې د گاډي چلولو توان نه دی پاتې. د آل پاکستان آئل ټینکرز اتحاد بیان سخی سرور وایي چې په صورت حال د غور د پاره به نن یو غونډه کیږي چې پکې به د راتلونکي لپاره کړن لار ټاکي. نوموړی وایي د حکومت لخوا د پټرولیم مصنوعاتو په نرخونو کې د اضافه حکومنامې په عام ولس کې هم ډیره تلوسه پیدا کړې ده او وایي چې د غریب خواریکه خو د وړاندې نه وخت ډیر په ګرانه تیرېدو او دا اضافه به بیخي دوی له ژونده وباسي. مشال ریډیو سره خبرو کې بعض خواریکه خو سداسي وي
چې پاکستان جوړ شو دي د سرمایه دارانو جنا حکومت شوې ده. غریب همیشه پکې خوار وي او ذلیل وي پکې روزګار یې نه وي. هر څه پکې بوته ګرانه کی
ډیره ګرانه بلکې مور غریبانو ډیر سات پریو دی بده کو اوس مو ټیک سی واسه ګاډی رانو شنو اوس په 50 لونو سم ته په 70 سی باندې دی او اوس کو نور سه یا سه وړم لرا وړ یا نور سه دسی کنه نو ګاډی ور په څنګه کریا زیات اخلي نو سرات مو ته پریو ته کنه
یاره مو نو څه کوي وا پیدا و نه راسل ها سمې په کې مندل نه کړو عوام ته نقصان نه پړو
مزدور او کما لانې طبقه چې دا غوي په باره کې هړو سو خیال او تپو سم نه کوي او دیاړي او دغه چې کم ده دا غوي خو لکه سی واکه دوی سه انکم نشته او د ګرانه نرخونه او سبزی او هر سیس چی کم دین په خپل روج روان دي.
د دې ترڅنګ سیاسي ګوندونو هم په نرخونو کې زیاتوالی باندې خپل خبرګون خودل دي او حکومت ته ویل دي چې خپل فیصله دی واپس واخلي. د نوې نرخنامې تر مخه د پټرولو نرخ 8.19 روپے، د ډیزل نرخ 8.09 روپے او د خورو تیلو نرخ 9.95 روپے تا رسیدل دي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو ستاسو د زړونو غږ.
مشال ریډیو ستاسو د زړونو غږ دی او ستاسو لپاره هم ستاسو په جواب په پښتو جواب باندې نه ساته خبرونه لري. دا وخت په مشال ریډیو کې د حال درکو د قبایلی سیمو د محمد جنسی د ویزو سیمه سره تعلق لرونکو به کور شوي خلک خپل کورونه تاسټانه شوي دي. دوی غواړي چې په سیمه کې یې د بیا رغونې کارونه شروع کړي. ډیر ضروری دي. حالته د محمد جنسی نه د سینټ غړي حافظ رشید احمد ویلی د ګیس منصوبه به زر تر زره شروع کړي شي. د محمد جنسی نه د مشال ریډیو خبريال شینواز ترکزی نور حال راکوي.
د محمد جنسی د ویزای سیمې ته د صفا ګرځول ورستو شپږ سوه او شل کوړمې واپس تنه شوې دي. د دې نه وړاندې امبار او ساګي تحصیل صفی ته هم هغه کډوال چې د پوځي عملیاتو په دوران به کور شوي وو بیرته ستانه شوي وو. د پولیټیکل انتظامیه د وینا تر مخه د ویزای او ساګي د سیمونو د وسلوالو له اړخه خخ کړې شوي تر 800 پوری 14 کې مواد هم د زمکو وستل شوي دي چې په کې دوه غټه کارخانه یا کمپاوند هم شامل وو. انتظامیه او پرځای موجود ارمی د غول سره د خوراکونو د سامان په مت کې هم مرستې روانه کړې دي.
اسماعیل د ویزوی ما بس ډیر زیات خوشاله چې په امن سخت خپل کور ته ورسی. دا خوشاله خبره ډیر ورځې بعد بزکه تقریبا د یو میش لس ورځې یا 15 ورځې دمره وخت ممکن چې روتی د کال
امیش خان انځری میګان سالوی ماروین بس سګړې بزی مزی وی هغه پیو یا بملی سپته نه لګین نه نه وز رواني کنه وز زو مخکینه ته لري دا میش اته شو راځم
محمد شان مې امنګ د ویزوی
سکولونو هسپتالونو مخکې وو
مخکې وو او سن سو مخکې خو سغه هسپتالونو چې کوم د سوران شوی دی ته شته دی خو د سینه شته دی سوران زیات ران شوی دی سکولونو ران شوی نه شته دی او د هسپتالونو راشي
واپس تلون کې اولس غواړي چې حکومت دې د غوې لپاره ترقیاتي کارونه شروع کړي.
او دا موږ غواړو خو سره غواړو کوم ځای د هسپتال غواړو امن غواړو. ا به خبر
نو چې خپل کم ځایینم خراب شوی را خراب شوی هغه به غواړو سکولونو ته غواړو پاتې ورې
د اولس په غوښتنو پرټیکل انتظامی وای چې ګامونه به ډیر زر واخستل شي چې نوی اسکولونه سلوکونه او داسې نور کارونه شروع شي. خدا محمد ایجنسی سینیټر حافظ رشید احمد وای چې هغه محمد ته د ګیس منځوري راخسته ده.
د ګیس د محمد ایجنسی ته به ګیس منګه وزیر اعظم ته ویلي دي او د هغه دا غاړو به غلنۍ علمزی ته تحصیل علمزی کړی دي او دا غاړه صافي او انبار پورې به ان شاء الله لذي دا ګیس راسي. نو دا ډېر د خوشاله خبره ده. اپریشن ختمېدل هم د خوشاله خبره او د ګیس چې موږ محمد جنسی تراشي زما په خیال چې دا پړومبي ځل باندې زما د خلنه تاسو اوري پر ریکارډ باندې دا یو ارب روپې باندې راغلی یو ارب روپې راکړي دي نور به ان شاء الله لذي راکې سلور ارب روپې وعده کړل د وزیر اعظم سره یو ارب روپې په دې موقع باندې راکړي دي.
شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیری.
قدر منوریدونکو د قبایلی سیمو په حال کې دا وخت د خیبر جنسی د تازه حال نه مخبرو. په خیبر جنسی کې د اف سی آر د قانون په اړه د لنډی کوتل په پریس کلب کې یو خبری غونډه شوې ده. د دې غونډې انتظام یو غیر سرکاري ادارې یا ان جی او کړو. غونډې ته د وینا پر مهال د دې ان جی او مشر ویلې چې اف سی آر د بشري حقوقو پر ضد دی او په کار دی چې حکومت پکې اصلاحات وکړي. د خیبر جنسی نه د مشال ریډیو خبريال فرهاد شینواری د نور تفصیل سره.
نن د خیبر جنسی په لنډی کوتل پریس کلب کې د یوې غیر دولتي ادارې خیبر رورل سپورت پروګرام لخوا په قبایلی سیمو کې د اف سی آر د نظام د ختمولو او په دې سیمو کې د سیاسي، انتظامی او عدالتي اصلاحاتو د راوستلو په حق کې یو خبری غونډه وشوه. د دغه خبری غونډې په مهال د خیبر رورل سپورت پروګرام چیرمن نوشاد افریدی اویل چې په دې نظام یعنی فرنټیر کرائمز ریګولیشن کې هیڅ انساني حقوق نشته او د دغې سیمې ولسی وګړي پکې بې ځایه ځورول کیږي.
دغه نظام کې بنیادی غلط نقایص دا دي. لومړی اجتماعي ذمہ واري چې کوم قانون دی ټوله دنیا کې
سٹیٹ یا ریاست شہری تحفظ ذمہ وار بھی دلتا اپٹا کی سارا وانا اپ سائڈ ڈاؤن دیا دلتا عوام چیری سٹیزن دی چیری دا سٹیٹ تحفظ دا پروٹیکشن ذمہ وار دی یو کس بغلطی ہو کی یا سے غلط کار بو کی نورغنڈا قبیلہ غنڈا تپا غنڈ کام پاک سر کے جیلوں کی پروت ہوئی اور خاص کر خصوصاً مشمان و خز سردا زیادہ ڈیر زیادہ وقت نہ روان دے اس بم تقریباً دے 40 ایف سی آر نہ لان دے ڈیر زنانہ زمونگ پہ جیلوں کی پرتی معشمان پرتی دی
په دې سیمو کې په سیاسي حل زلو باندې د بندیزونو او د ملک په اعلی عدالتونو کې د اپیل حق نه لرلو په حق لا دوی وویل
دلته سیاسي ازادي نشته بالکل پولیټیکل پارټي اکټ چې دلته ایکسټند شي مخکې نن په قبایلو کې سیاسي شعور ډیر زیات دی زه به تاسو ته یو مثال دی تحریک نو کوم تحریک اتحاد قبایل په نوم باندې تحریک شروع شو خو لومړی ځل مطلب 1972 کې مونږ خلکو دومره سیاسي شعور وو چې هغه د بالغ رائے دہی پاک وقت کی مطالبہ کڑے وا دا عدلیہ مطالبہ کڑے وا ډیر نور خبر مطالبه کړو زمونږ یو اپیل مطلب یو عدالت هم زمونږ د اپیل نشي اخستای نه های کورټ اخستای شي نه سپریم کورټ اخستای شي څنګه چې په خیبر پختونخوا کې په پنجاب کې په سند کې بلوچستان کې چې څنګه د عدلی سیستم د عدالت هم غوړو
په قبایلی سیمو کې د نوی اعلان کړی شوی ایجنسی ډیولپمنټ کونسل په حق لا دوی زیات کړه
حمایت کوو بلکې خلاف نه یو خو چې حکومت طریقه باندې دوه نامزدګۍ وکړي دا بالکل غیر جمهوری غیر انسانی او دغه مطلب دام د انسانی حقوق په مالی ځکه چې خپل مسلې نه په خپل ځخه برېګم یو نامزد کړل شو سړی هغه ما مسلې په ادراک باندې نشي پوهېدی بل پیپر باندې پکار دی چې دا کوم علاقې کوم زونز کې کوم خلک راسي کوم کونسل ممبر وی پکار چې هغه په جمهوریت ترکه باندې راشي
د قبایلی سیمو خلک وایي چې په اف سی آر یا فرنٹیر کرائمز ریګولیشن کې دی بدلونونه وکړی شي او په دې سیمو کې دی سیاسي انتظامی او عدالتی اصلاحات هم راوستي شي فرهاد شینواره مشال ریډیو خیبر ایجنسی
دا مشال ریډیو دا
قدر منوریدن کو تاسو د مشال ریډیو خبرونه اوري او ورزو بلوچستان ته د اتوار د ورځې نه شروع شوی بارانونو 13 شپه په کوټه کې سیلابي شکل اختیار ک چې له عمله حکومت په کوټه کې د بیړني حالت یا ایمرجنسي اعلان هم کړی دی دا را د صوبې د نورو سیمو نه هم د سخت بارانونو ریپورتونه راغلي دي نور تفصیل د کوټه نه د مشال ریډیو خبريال نیاز مساخیل په دې ریپورت کې اورو
د اتوار لورزی شروع کیدونکو باران پرون تر ماخستنه پوری په کوټه کې د سیلاب منظره ښکارا کا په سلاو دکانونو او کورو ته اوبورنن وتلې او خلک له سخت مالی تاوانو سره مخامخ شوی دي د سخت بارانو په دوران کې ضلع انتظامی په کوټه کې د بیړنی حالت یا ایمرجنسی اعلان وکړو د کوټي یسو اسیدونکو د باران له حاله او لخپل ستوزمو صداس خبروي
ازمانم سید عبدالوکیل باران ډیر ښه خوندور تیز باران وسلو خو باران خدای الله پاک رحمت خو مش په خپل دیس زیمات جوړ کړی دی ولې چنالیان بند دی روډو بند دی سیل ک سیلابونه چر روانه او دار چا د پاره ډیر مشکلات جوړ کړی دی سیټین عالم ډکسه داغه خاص وبراله پر دا روډو دا بن نو وس میزان چوک مندل ته دکانو ته ډیر تاوان ورساوي او داغه تر کورونه ست شاغوت تاوانونه رسوي ډیر شان واغو تاوانون رسول دي
شفیق احمد باران ډیر تیز بارانو تقریبا د ډیر خلکو سدا سي سدا سي باران په ډیر وخت نه دي سوي داسې اول عام دغه سوي د خلکو سد سپنجر چې معنا په لس کاله یا په شل کاله موږ داسې باران نه دلیدلې او مسله دا ده چې معنا هر وخت دلته موږ وینو چې باران ماز احساس کوي چې د کوټې دغه حال چې روډونه ګرځي د اوبو سره ډک سي خلک وزایو ته مالونه پراته دي هغه ګرځي خراب سي موږ دا هر افلا دا مسله راځي په میډیا کې راځي په ریډیو کې راځي په ټي وي کې راځي دا مسله تر اوسه نه دال سي دا اوس پلا د باران اوسول ته حبیب علیکم او بیچ دغه دا اوبو چراله دا د خلکو وزایو ته نه نوته د خلکو مالونه خراب ک تاوانونه وسم رسیدلې دي مګر دا مسله باید حل سي د مستقل لپاره
یو ریډي والا چې سیبونه خرسوي او ریډي یې نیمه خالی وا ځکه چې سیبونه اوبوز نیوړي خپل ستونزه صدا سره سر شریکوي
زمانم عدنا په دې زدا ریډي چلو مدا ریډي کو تل تو براله نه دین علي بندو بیا زم ځل ته مال پټال کې پروتو نه دي او نه دی ما یو 50 کرېټ سیب راوړي دې شم دي هغه کو نه دي تقریبا یو شل کرېټ تاوان نه چدل دي ګرد مرداري وب پنه نه وتلي دي ګرد مانا پیاز والا او نه دي انو وزدا سر مردا غواړو چې مانا انسان دا نالي ان اخلاص شې صفای وسی دا کوم خلک چې ډیپټی کوي نه دی هغه مثال پر خپل کار باندې دغه وسی متظم وسی
د سختو بارانو لوجی په کوټه کې د ایمرجنسی ل اعلان وروسته حکومت یو ایمرجنسی سیل یا د بیړنی حالاتو یو سانګه جوړ کړي چرته چې به د حکومت په وینا په یو ټلیفون مرسته ترلاسه کیدای شي. د سیل انچارج طارق محمود په دغه لړ کې یوازې اداره ته وویل چې لیسو تاوان وروسته اوس حالات په قابو کې دی. دی وایي د یوې ماشومې د ټپي کېدو او د دیوالو د نړېدو خبر شته او نورې څه مالي تاوانونه سوي دي، خو اوس حالات په قابو کې دي. هلته د بلوچستان له بېلابېلې سیمو څخه هم د سختو بارانو او واورو راپورونه رارسېدلي دي. په زیارت، لورلای، ژوب، کلاسیف الله، موساخیل، پشین، چمن او نورو سیمو کې سخت بارانونه سوي، خو د څه مالي یا ځاني تاوانو خبرتیا نه ده اعلان سوي. د محکمې مسومیتو په وینا د بارانو دا لړۍ به په شمالي بلوچستان او کوټه کې تر راتلونکو دوه نورو ورځو پورې دوام ولري. نیاز موساخیل، مشال راډیو، کوټه.
د باختر ستوري
اونیزا کلتوري او ادبي خبرونه.
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر له نړۍ مو خبرو، او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دروو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالي یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال ریډیو واوري.
د باختر ستوري.
د کډوالو لپاره د ملګری ملتونو ادارې یو ان ایچ سی آر لخوا د افغان کډوالو افغانستان ته د ستنېدو پروګرام د نن نه شروع شوی دی او سخت کال د اکتوبر تر اخرې پورې به جاری وي. نور تفصیل د اسلام آباد نه د مشال ریډیو خبریاله انیسه اجمل راکوي.
د ملګری ملتونو افغان کډوالو لپاره کارکونکو ادارې یو ان ایچ سی آر لخوا پاکستان کې رجستر افغانانو په خپل خوخه افغانستان ته د ستنېدو لړۍ نن نه شروع شوې ده. د یو ان ایچ سی آر ویان دنیا اسلم خان مشال ریډیو ته وویل چې د افغان کډوالو وطن ته د واپس ستنېدو لپاره پېښور او بلوچستان کې مرکزونه جوړ کړی شوي دي.
چمکنی، پشاور کی زموږ ریپاتریشن سینٹر دی، بلوچستان کی بلیلی کوئٹہ چمن روڈ باندې سینٹر دی. دا ریپاتریشن ورنن یعنی دا اول مارچ سے شروع کی دی اور دا اکتوبر دا اخر پوری ودا پروسیس جاری. هغه افغانان چې پروف اف رجسٹریشن کارڈ یا مهاجر کارڈ لري او هغه کارڈ چې ایکسپایر شوی نه او ته پکارې خپل نه کارډو سره سره دا سینټران تراسي او خپل فامل سره دا دوه سینټران په لار باندې افغانستان ته ولاړ شي. هر کال یو ان ایچ سی آر کوم خلک افغانستان د خپل خوښي ستنېږي هغه ته $100 د کورنۍ هر ممبر ته ورکول کېدله، لیکن په تېرو کلو کې په دې چې ګراني بېخي زیاته سواله نو یو ان ایچ سی آر دا فیصله وکړه چې دا کال به هر افغان ته به $150 نقدي مرسته ورکول کېږي.
دنیا اسلم خان زیاته کړله چې د افغان رجسٹریشن کارډونه نوی کولو لپاره اخیری نیټه 15 مارچ دی او کدا نیټه ختم شوه نو د هغې وروسته به د یو ان ایچ سی آر لخوا په زړو کارډونو د افغان کډوال مرستې نشي ترلاسه کولی. انیسا اجمل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
قدرمن اوریدونکو، ترهګری د پښتنو ټولې سیمې اغیزمنه کړي. هر کلی او هر کور یې د غم بیلابیله کیسه لري. مشال ریډیو په دې لړ کې پر ما ستیر شو وطن په نوم د پروګرامونو یو لړۍ پیل کړي چې پکې د پروګرام کوربه عبدالحی کاکړ تر دې دبا تاسو ته یو شمیر غمیزه دروولې. نو راځي چې واورو په نننی پروګرام کې څوک او خپل غمیزه څنګه بیانوي.
ما تکیر شو وطن
دا سیدا چې په سواد کې د طالبانایزیشن یا د طالبانو چې کوم شکل او هغه ول داسې نه و څنګه چې وستا د خپل شکل اختیار کړ. اول خو مولانا فضل الله او دغه مرګوی چې یو اف ام ریډیو باندې خبره چلول او هغه خلک راغی چې ځینې مرګوی شو ځینې خو باسه دغه پروسس چې مکمل شو د دې چې کله دغه ته لاړو د حکومت مخالف کمپ ته لاړو دی ټوپک راواغستې ده او یو مستقل مقابله کوونه د دې په دې مقابله کې په دې فوجي مقابله کې یا په دې اصلي مقابله کې یوازې نه چې په سواد کې چې کم خاندانونه او په حوزه کې په سواد کې و دې اولنې گزار کړي پاغي باندې وکړو چې هغه زمنګ د نپخېرو مونږ کبل تحصیل دا کی کم کورونه کې په وی گزارو کو چاره مختلف پارٹو سره تعلق کو په مټه تحصیل کې په خان لال باندې یا په مطلب ہے کہ مختلف حلقوں کی چکم ابھی گزارنا کون دا سے ہم کو بابوزو تحصیل کیا بمی گور سے جمنگ فیملی تحصیل ہے ابھی ہم قانونی یو حیثیت لو سیاسی حیثیت لو اور مختلف موقع باندھے درخوان نمائندگی حکم
کون وجد علی خان صاحب نو اول تدا سے حالات جور تو لکھ سنگ استاس تفصیل کی بیان کل نو استاس سر خپل خاندان سر یا شخصیت ہوگا چنگ اول اختلاف پا کم کال کی راغی او چنگ راغی
نو اختلاف خو ریل پا وقتن دی شروع جی کل دی سر خبر شروع شوی نو اولنی خبری چی دی آگین دی سر اولنی خبری ما کردی زفل ما ایک کواز تلیم اور دیو دو مشران سے تمام ملاقاتوں ہوئی تھا کہ مسلم خان میں ہوں تھا کہ شاہ دوران میں ہوں نور مشران پہ کیوں ہوں اور دہران سر حکومت اور دیو خبر شروع کی اور اپراس اس چیزیں کبھی ہاتھ پڑو سے چمنگا یہ معاہدے تو وہ چیز کا معاہدہ وہ مشاہ چپا ہے کہ نظام ریگولیشن کا چکم دے دیا تھا ڈیمانڈ جو آگا شامل آگا یہ ہاتھ پڑو چیز آگے بعد نظام کا کانفرنس ہو دستخون تنم شو آگا نفرت تو شو آگے تو مدلے ابھی لائن نہ ہوں آگے تو مدلے جدید دیانتدار نہ ہوں اور مائل چیز آگا مات شو داغے نہ اس سے چیری دیا الخان دن خان دن نہ مطلب کیا گا یا زمنگا عوامی نمائندے گا نہ بانی گزارنا شروع کر چکم دیتی تو مستی منگم لدی معاہدے نہ اس سے چکم پاس شو سے پائی کے دی زمین پہ خاندان باندھے گزارنا اوپر چپائی کے زمان تھوڑا میں نے مظفر خان داغا کو سے اگر بلاسٹ کو زمنگا زما کشو عمر فاروق تھے عرب کے باغبان ٹارگیٹ کلنگ ہو شو اگر شہید کا شپا رہے تھے نو زمنگا لدے سے وہنا یو دغا شو شو چپائے کے دیو بیا دخبر تمامی اپنوں کو سے لہو ویستا چتا سدی تازیو سے اگر تمام سوگ حضر نشو نو دا پراسس چیئے دا گھر دا پور ہو چلے دو من او دا غی اگر اختلاف چلے اگر دا پور ہو چلے
واجد علی خان صاحب دین یعنی استا سورور یو پولیس آفیسر ہم ہو یعنی هغه وخت کې په پولیس افسرانو باندې معاملې کې دي دا هم د هغه سوه کنه استاسو خاندان چونکه دوی سره یو اختلاف درلود او دوی نه خوښول نو په دې باندې برید پوک
نو زما به خبر باندې پدې کې دوه نه چټو شه مې یو کې پولیس افسرانو کې هغه تاسو پولیس افسرو چې هغه د خپل چې په کوم پرسیشن باندې هغه نه هغه پاګه باندې بالکل ډایرکټ مقابله کړی دا او یو خپل غیر طالبانو له مقابله چې هغه دا کړی و مو هغه دی پر سکړی مو هغه واپس کړی مو تر اوسه په ځا پټانه کې وو نو دا جرات نه کوي چې هغه یا خو ځکه خیره چې هغه قبضه کړی یا غسته دی نو دا هغه هم یو خبره دین دا چې زم فیملی زم هغه دا چې هغه د انتظار تعلق او قانوني مشري هم وو نو پدې والا باندې دا دوه فیکټرز پرې کې شامل دي هم خاندانی او هم د پولیس افسرې
نو واجد علی خان سیب ستاسو خو حالت ډیر غټ خاندان دی پرځ یو ځل دې ته چې ستاسو حالت ډیر زمکه دی نو ستاسو چې کومه غفصلونه او باغونه دي هغه آیا بیا پرځای پاته سو کنه هغه هم درته تاله والا کو خرابې کړ
نو هغه خو مخه غفصلونه چې دغه خراب کړ دغه خراب کړی مو هغه نه مطلب چې بیا چکم پاگے بانی کم زندہ دارو زمان آگی دے فسلوں ہو چکے دے تم نو پری خودی فسلوں تیم آگی با نپری خود دے کہ چاہا زم پڑی ولو زیدو کیوں نو آگا فسلوں چی دیم آگا آگو طالبانی چی دیتا آگو اختیار گو چت کرو کم چی مقامی زندہ دارو آگو تی نو پری خودی
واجد علی خان سے پدی وقت کی چکلا یعنی ستاسو ٹول خاندان پر ٹارگیٹ باندیو نو آیا ستاسو ٹول خاندان چی دی آگا بیا سواد کی ہم پا تسو کنا آگا بیا تسو بل زی تراو وطی
نو آخو دا آخر وقت پول منگو خو بیا پا اخرنی وقتی چکم خلق راو تو دگت انتی بیا زمان فیملی سخل من پول لگو وطی
نو بیا تاسو یعنی طالبانو سر دین پرت یعنی دا خبرو اترو لار هم ستاسو دا خاندان پا توگا لدوی سر بلکل بند اسو کنا هم آگا سیاسی چکم عمل شروع دا آگا مطابق تاسو کولا
منکو د سیاسي عمل چې کوم هغه مخوان دي بہت هغه دغه چې موږ د پارټي د ګول سره تعلق ساتو د هغه پارټي هغه ځینوار مشران چې کوم دي دغه چې کوم پالیسي هغه پالیسي زمونږ هم هغه هغه پالیسي چې هغه پالو کړی دي کوم زمونږ سیاسي پالیسي وا او دا مې خبر ده چې په دې وخت کې مطلب چې زمونږ فیملی وچه دي سره موږ خبرې سٹارټ کړې بدله د حکومت او د دې په منځ کې بریجنګ چې هغه زمونږ ملي کړو زمو په دې باندې شو.
نو بل واجد علی خان سے خپل چې کله طالبان تاسو ته د دړکې یا تاسو په ټارګټ کړي وای کنه نو د دوی به کله تاسو سره به تور خاندان کله رابطه کېدل نو د دوی به غوښتنې څه وي؟
یو زمونږ سره ډایرکټ داسې هیڅ رابطه نه دخلي، مطلب چې مخامخ یا په ټلیفون باندې یا په دې خبره باندې زمونږ سره طالبان او هیڅ مشران چې نن ته ډایرکټ دمکړه کړي دا داسې چې به شي تاسو دا دعوه کوي ادم کوي خو هغه یو ټیم مطابق چې کوم دغه زمونږ روانو قاری مشران
نظریتی ډیر وخت راځي ستاسو خاندان ملګری دي کله چې دا فشار راغی او په کور باندې بریدونه وسو په ځمکو باندې وسو ستاسو ورور در شهید کی ستاسو په د تر کور در راغی کی نو دا سی ولم هرغه ستاسو فکر کړی چې نه دا سیاست ته تاسو ډیر غټ قیمت ورکوي یا تاسو سیاست پر شول پکار دی؟
نه کاکل صاحب، دا سی دا چې د دې قوم یو سیو د دې قوم د بنه ځوان کو او چې کله د قام د مشورې دا وکړي کله چې په قام کې د سیاست خبره کې یو نظریاتي ګوند سره تعلق ساتي دا ټولې خبرې به ستا په مخ کې جمالیت تا په مطلب دا مختلف مراحل لري هغه مرحلو کې به تا به قرباني هم ورکړي او عمل چې به جاري ساتي زموږ لپاره دوه لارې دي چې یا به سیاست پرېږدو یا به سیاست کوو نو موږ د سیاست نه پرېښودو خبره وکړه چې سیاست نه پرېږدو قانوني خام سره ملګري په قانوني خبره چې کوم تدمیر کې پیدا کېږي خپل خام سره وځو او تر دې پورې چې یو خبره مام کړې وه په یو وخت کې چې کدا طالبان چې کوم دا جنگ کوي دا کوم جګړه شروع کړې ده دا وطن څه بربادي کېږي تباه کېږي هغې کې زموږ قوم چې دی څه پلی کېږي زموږ وطن ته ډېر لوی جان نقصان راشي نو که دوی دا خپلې ډاله را پرېږدي او مطلب د حکومت سره چې کومه معاهده دي کړلې هغې ته دې رجوع وکړي او د هغې مطابق دی راشي او دغه دا لا پرېږدي دا وسله والی ده د جنگ لاره پرېږدي نو زه دا کس نه یم چې زه به د خپل خون چې دی هغه به زه وبخم هېڅ داسې یوه خبره د اواز به زموږ پاتې نه شي ځکه چې دا موږ څه قرباني کړې ده د قام د ولس د ښېګڼې دپاره هم کړې ده د قوم د امن دپاره هم کړې ده نو داسې هېڅ داسې زموږ ذاتي عناد دښمني به نه وي موږ به د قام دپاره د خپلې ټولې بدۍ چې دا پرېږدو که دي د خپله
او واجد علی خان صاحب خپل چې خلک ډیر شکایت هم کوي چې کله پر دوی باندې سخت وخت راغی نو سیاسي پارټیانو د دوی کومک نه وکړي تاسو کله په داسې مرحله کې احساس کله چې عوامي نیشنل پارټۍ قیادت یا مشران ستاسو په دې بدو حالاتو کې کومک نه کوي کنه هغه تاسو سره ولاړو
کاکل صاحب داسې دا چې دا سوچ چې څوک یې دا خبر چې زما په خیال باندې دی دا ګراوند ریالټی چې دا ځان یاد نه خبره ساتي یا به دا په لسه نه باندې کوي دا عوامي سپارټي مشرانو چې کما عمل وکړو زما په خیال باندې د پښتنو په تاریخ کې چې څومره معلوم تاریخ ته په پښتنو چې دا کوم څه خوښ راغی په دې کې چې کوم دا وو د جوړاتو کوم د صلحبینې کوم د امنیتو کوم د قوم د پاره چې کومه جګړه وکړه زما په خیال باندې دا د باچا خان د دې تاریخ یو تاریخي کارنامه ده چې هغې په دنیا کې ډېرو قومونو باندې دا مقرر کړې ده چې په لکونو خلک د قومونو نه تړی دی خو تر اوسه پورې خلک چې د خپل کورونه بیر کور دا واحد د عوامي شپاټۍ د مشرانو د هغوی د تدبر د هغوی د قوم سره د بې کچې مینې د هغوی د تاریخي زمیندارو پوره کولو هغه هڅه چې هغې دا وکړه چې نن هغه سواد پلکنډې چې د هغې نه پلکونو خلک راوتو هغه په دننه چې دننه دننه پلکونو خلک چې واپس پلکونو ته لاړ.
اخیری پوښتنه کوم واجد علی خان صاحب، هغه دا چې په سواد کې یقینا ستاسو حکومت دی او لکه څنګه ستاسو ستاسو ډیر څه کړي دي او هلته اوس د طالبانو قوت او طاقت هغسې نه دی لکه پخوا چې وو بلکې ستنه تر ډیره حده پورې، یعنی ډیرو حالاتو زه به تاسو مطمئنه یی، هغه کوم څه دي چې ستاسو به حیثیت د هغه ځای یو نماینده هم او یو هغه ځای یو ځورېدلی کس هم چې هغه تاسو نه یاست مطمئنه؟
زه په یو خبره باندې چې مشرش یم هغه دا ده چې هلته فل لج معاشي سرزامې په کار دي، دې خلکو ته تدریب په کار دی چې په هر اړخ باندې وتلی شي اګر چې حکومت پرې خپل ډېرې هلې ځلې کړي دي خو زه د انټرنیشنل ایجنسیز چې کوم ډونر ایجنسیز وو کوم ډونر پاکستانو هغه چې کوم وعده کړی وي هغه وعده هغه سره تونه کولی ما په خیال باندې انټرنیشنل کمیونټی ته وعده چې هغه کړي د وطن سره د غریب خلکو سره چې هغې ډېر دوی مشکل نه تېر شول او د دنیا د جګړې هغه مخامخې هغوی ډېره پنه ده په نصوب باندې وکړه چې د سوات خلک د ملکنډ ډېر خلک په کار فرنډ آف پاکستان انټرنیشنل ډونر هغې دومره انویسټمنټ په دې علاقه باندې وکړي ځکه چې یو خوا ټیرزم لاړ بل پسې سیلاب راغی نو هغې مطلب زمونږ معیشت ته زمونږ زراعت ته زمونږ ټول انفراسټرکچر ته دې ته ډېر زیات نقصان رسولی دی په دې کې انټرنیشنل ډونر ایجنسی او په تېره تېره باندې اقوام متحده یو نور چې څومره مطلب ډیموکراټیک ملکونه دي هغوی نه پکار دي چې د سوات او د ملکنډ ریجن د دې مشکلاتو احساس وکړي او زیات ژوند چې دي هغو ته کنورټ کړي هلته ډایورټ کړي چې هغه خلک دي د هغو معاشي ژوند چې دی هغه سرګونه چې بیا پکې شي
په ما څه تیر شو وطنه